ورځی درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل لګړه کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان درورو خبرونه له ګل ایازاو.
ستلنګ وشه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پښتونخوا ولسی تحریک په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. په کابل کې امنیتي ځواکونو په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی او څلور بریدګر یې وژلی دي. او د سویټزرلند چارواکو د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق ورکولو په لټ کې د بې ضابطګیو پلټنې پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي مسعود ویل سیاسي ګوندونه دي د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه د او مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پوري کوي چې دغه رهداري نقشه بدله کړي خو وفاقي حکومت دغه تورنه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنی مالک نیولې دي او دغه کمپنی په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. مجسٹر جاوید مالک خبرلارو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنی مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي ادارې ایف آی ای په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنی خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنۍ د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیونو ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال لړی ته ویل چې په دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. عملیات هم په ډېر
تکتیکي او مسلکي شکل په وکړل. چې د دې عملیاتو په لاړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د تیاریو د سطحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال او تیر شپه د وزیر اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل پنو په یو ملمستون حمله وکړه. د روانه میاشت په پیل کې د کابل پر پارک پیلس ملمستون د حمله پترس کې د سو بهرانیانو په ګډون سورلستنه وژل شوی وو. د نورستان ولایت په وانت واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ هم الوتکه په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیاین مشال اړتیا ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ جوړه اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکه په هوایي حمله کې د مولا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته سندې ویلي. په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وايي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د برتانیا نوی سفیر کیرن اپایرس تیر ورځ په کابل کې خبرلارو ته ویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخې په دې کې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر څو ورځې مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولي چې له کبل یې په لسګونو کسانو کارونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د سویټزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړي. د سوئزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټي نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سوئزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک یو هوټل نه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د $100 میلیون نه زیات بډې رشوتونه اخیستې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینه نوې ډلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د رواني میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې د پاسه 500 کسان مړه شوي وو. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 386 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 500 وکټو په زیان 340 رنزونه جوړ کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 102.80 روپۍ او 104.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 140 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کې دونکو ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل.
چکه زمونګه پارٹی اے پی سی لزینو دا خبر د ذهن کې واچي چې دی کوازه موقف اختیار نکړه نبي به دې زمونګه نه بخو.
د پاکستان حکومت په دې ورستاو کې په هیواد کې د ترهګرۍ په خود لمنځه وړلو لپاره شل نکاتي پلان جوړ کړی دی. د دفاعي چارو یو پوه وايي پر دغه تګلاره هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي پنجاب کې چې کوم فرقوارانه تنظیمونه د خلاف اکشن نه شو.
او د کوټې یو دینی عالم هم په هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي په خود ته د پای ټکی کې خود ذمہواری پر ولسی حکومت اچوي.
زب واز نصیحت کوم قرآن او حدیث بویم حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړې به ختمي.
په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مئی پر 28 نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریځ خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ وړ جزئیات دی له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی دا دویم پکې ریلوی دا دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی سلورم پکې تیل او ګیس پایپ لائن دی پنځم پکې صنعتي زونونه دي شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي دا شپږ به په یو ځای زینو دې ته به کریډور وایي روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسایي نه وه د چین هم دغه مسله ده نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم نو چین خو هم کمیونیست دی او که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړی سنای اجاز وای کده د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منسوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونلو بولو نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي
کومنګ جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمنګ قرباني ور کړی شي نو بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی چې کله د خوشحاله او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي مونگا پا دی پریس کانفرنس کی دا ویل غواړو چې زمونگا پاٹے اے پی سی لزینو دا خبر دے ذہن کی واچی چې اولس دے زل دے خبرو تا تیار نه رچی دی کہ واضح موقف اختیار نکړه او کلک خبر زمونگ پا حکونو بانے او نکړه او اغا اے پی سی اغی تا کامیاب کړه پنجاب لے پلاس کی کوریڈور پخپل ور کړه نبیا به دے زے مونگا نہ بخو مونگا بکور پکور داغی پسے داغی پسے مهم چلو
بل خواتا ڈاکٹر سید عالم محسود مشال ریڈیو تدا هم ویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلی دا او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې پاغستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې چې پدې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګربړ نه بغیر د جګړې نه بغیر د دې ماته د برهان نه د رسمل خان جوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شینوس پورې جوړ کی نو زبا الا سیکشن 4 لاګو کومه پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل د بیان امر کو بیا په ټیوی انټرویو امر کړ چې زدا کومه
دا دې هم یاد وی چې د مې پاتېشتمه د کاشګر گوادر لاري په اړه د ټولګوندیږي وندینه وړاندې د سیشنبې پورز په پښتونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وای ټول سیاسي غوندونه دي د مې پاتېشتمه په ټولګوندیږي وند کی د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د معلوماتی ٹیکنالوجی کمپنی ایگزیکٹ مشر شعیب احمد شیخ نیول دے نوموڑے د خپل کمپنی له یو شمیر نور چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته نیول شو کله چې ایف آئی اے د یوې چاپی پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنی له دفتر څخه یو شمیر جالی تعلیمی اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې په دې اړه رپورټ اورو له اسلام آباد د رابی اکرم خان
د سینسوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه چرته چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه تم سرګندېږي چې سریرش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي یاد دی د سینسوبې های کورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکای یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خپرېدو نه پس شروع شوی وو پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلی وو چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا کینیډا او په عرب ملکونو کې د جلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي وای سي هدیوی د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو د سن پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو بلخو یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولې وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
اردونکو د خیبر پختونخوا په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پېښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او ولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل دا و چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت سے دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارسه پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سنې شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکته ډېرې مهمې بولی چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای، نو هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په لمونګه وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دی او لشکري جنگ هم لګیا دي اکټیو دی او بل جماعت دا وحافظ سعید والا آخر اکٹیو دے ترائم دا مدرسہ ریفارم نو دے کے ہم مونگا گولو چا حکومت دا مسلحات شکار دے.
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لند محاله نه بلکې اوږد محاله تګلاره ده چې نتیجې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. په لنډ مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې په خوا به په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزي حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو ته رشو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज دی.
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ته خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري څه دي؟
په
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردنکو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه د چارو پوهان څه وایي، د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې به واورو.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپو سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
ایو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عايش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمې دی، هغه عربی نړۍ ده یا سوریه ده. زم دا چې په هغه سیمو کې چې عايش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خپل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عايش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدار څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امر الله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېږي ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې نثار پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ځینې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده د داعش سره راځین کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمیز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي، هغوی د سیمو قطعه او د هغوی همدردیانې او سرشته دي. او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي، هغوی سره یوځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسې بری کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امر الله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي، نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمیزو چارو کارپو پراسپ هټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مخه حلانی ول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لوګدی مودې راهیسی د فرقیز تاوتریخوالی پیښې دوام للی چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادا کوي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعگان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې مدل دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا سید د حکومت پر د رعایت والا نشي کول. جزې او دلته ناس یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه کیږي. تاسو من کې څه اختلاف دی؟ ولې تاسو داسې کوي؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي. خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف کاروایی کیږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنټ به دا خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي، نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي، نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقیزو نښتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سختې نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د خاشغر گوادر راهداري د پلان عملی کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دی او دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. د کابل امنیه قومندانې چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نخته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال ورته وایي چې دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د سویرزلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې دې دننه اوسي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده.
لن خبرونه مول ګلیازا واوري د لوسوریدونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازي جوړوي او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو خبرونو په شان په نننی پروگرام کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې لر شمسي توانای نه چلوونکي هوایي جاز سولر امپلس 2 د نړۍ د سفر اخري پړاو لپاره تیاری مکمل کړی دي. سولر امپلس 2 جازبه ل چین د امریکا هوایی ریاست پوری په 15 ورځو کې خپل سفر سرته رسوي. دا سفر به 15,000 میل وي. دا سفر به په بحر الکاهل کې وي. د دې پروژې منتظمین وایي چې موسمي حالاتو ته ګوري کچري خو نو هله به سفر پیل کړي. کچري د سفر دوران حالات خراب شو نو پایلټان به د پیراشوټ له لارې له جازه سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانۍ نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابوظبي نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو چې د 12 غنټو سفر وروسته امان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 14 غنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته رسیدلی وو. د دې هوایي جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویرزلند سره دی. د دې جاز د وزر اوږدوالی 2.5 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. په بمی چاودونو کې د سرتیرو ژوند خوندي ساتلو لپاره بلاست پروف وال پیپر یعنی د کاغذ جوړولو کار شروع شوی دی. دا کاغذ په دیوال اسانۍ سره لګیدل شي او سرتیری به کولی شي چې له ځان سره یې د یو ځای نه بل ځای ته یوسي. په دې کاغذ کې د کیولار فایبر ته ته لګیدل دی. دغه کیولار فایبر سطح بعد چاودنې په نتیجه کې کومې ټوکړې په هوا کې الوزي په هغه کې به کمی راولي. دغه وال پیپر یو نمونه د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړل شوی دی. د رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ سیډونکې جسټن برونک وای چې په ودانو کې دننه په دیوال لګولو طریقه نوې نه ده خو دې سره به فوجیانو ته ډیره ګټه ترلاسه شي. دغه بلاست پروف وال پیپر د امریکایي فوجیانو لخوا د سلو ایجاداتو نمایش کې یو دی. د امریکا یو فوجي چارواکی وای چې دغه وال پیپر د فوجیانو ژوند بچ کولی شي. کارپوهان وایي چې د دسخط نه د انسان شخصیت په اړه ډېری خبرې را څرګندېږي ځکه چې دغه معمولی تفصیلات نه یوازې مانیخیز وي بلکې د یو کس په کیریئر هم اثر پرې باسي. کچري د ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک د مشر مارک زوکربرګ دسخط ته وکتل شي نو کارپوهان وایي چې نوموړی په خپل دسخط کې لومړی ټکی کیپیټل یعنی غټ لیکي. نو د دې نه ښکاري چې نوموړی ډېر پور اعتماده اوچت حوصله والا او په خپل ذات کې دننه اوسېدو والا انسان دی. همدارس د ایپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز دسخط ته وکتل شي نو دا لیک به همیش په برتلو او د دې سوکې به تیری وي. نو د دې نه سرګندېږي چې نوموړی په مستقبل کې مخکې تلو ته ګوري
چې پکې زغم کم وو او طبیعت کې جاریت وو. بلخوا کارپوهان وایي چې د مایکروسافټ کمپنی مشر بیل ګیټس دستخط ډیر آسان دی، نو د دې ښکاري چې نوموړی انکساری دی او پر اعتماد هم دی. کارپوهان وایي چې په دستخطونو کې ډېرې خبرې پټې وي، کچاري هم یو کس په دستخط کې خپل لومړی ټکي واضح لیکي، نو له هغې نه ښکاري چې دغه کس رښتینی او کلاو ذهنیت والا دی. کچاري د یو دستخط لاندې لکیره وي، نو هغه کس خپل ځان ته اهمیت ورکوي. کچاري د یو دستخط لاندې لکیره نه وي، نو هغه کس د خپلو کامیابو ذکر کول خوښوي. د دې ترڅنګ په دستخط کې تیری لکیرې د بې صبرۍ او د غصې علامت څرګندوي. په چین کې چارواکو هغه پل چې له شیشو جوړ کړ شوی دی ولس لپاره پرانستلی دی. د چین په چونګ پینګ کې د غرونو پر سر له شیشو نه د نړۍ لومړی پل جوړ کړ شوی دی. د شیشو د پل اوږدوالی 26.8 میټر دی. د دې پل په جوړولو کې د غټو شیشو استعمال شوی دی. په دې پل تلونکي د 0 فټو په بلندۍ هر څه صفا کتلی شي. په دې پل په یو وخت 200 کسان تللی شي او ټیکټ یې $10 دی. د شیشو په پل جوړولو $6 میلیون لګښت راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سماجی رابطو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل شخصي اکاونټ جوړ کړی دی او په لومړي 5 غنټو کې نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما 6 کال وروسته خپل شخصي ټویټر اکاونټ پرانستی او په لومړي 5 غنټو کې د فالوور شمیره د 100,000 نه زیاته شوې چې نړیوال ریکارډ دی. د ولسمشر اوباما ټویټر اکاونټ نوم پوټس دی. د دې ټویټر اکاونټ یو خاصیت دا دی چې ولسمشر به نیغ به نیغه ولس سره خپلې خبرې شریکولی شي. دا وخت د ولسمشر باراک اوباما ټویټر اکاونټ د فالوور شمیره 2.5 میلیون نه زیاته شوې ده. په چین کې د یو کمپنۍ ارپتی مالک د خپلو 6000 نه زیاتو ملازمینو خوشحالولو او حوصله اوچتولو لپاره د فرانس تفریحي ښار ته سیل لپاره لیږلی دی. دا یو نړیوال ریکارډ دی چې د یو کمپنۍ مالک خپل ملازمین سیل لپاره یورپ ته لیږلی وي. د ټایمز ګروپ مالک لی جین یون ارپتی دی او له 6 کالو راهیسې کمپنی چلوي. په دې کمپنۍ کې 2000 نه زیات ملازمین کار کوي. لی د خپل ملازمینو خوشحالولو لپاره د فرانس تفریحي ښار کینستا سیل لپاره بوتللی دی. په دې لړ کې په دغه ښار کې 100 او 120 هوټلونه بوکل شوي ول. د 4 ورځو سیل کې ملازمینو د 1.1 کروڑ یوروز نه زیات شاپینګ کړی چې یو ریکارډ دی. اوس د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bob.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې پدې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100,000,000 ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پچ پرفیکټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 100,000,000 ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس فیوری 7 فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم پچ پرفیکټ 2 په لومړي نمبر دی، فلم میډ میکس فیوری روډ په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم ایونجرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بمبئی ویلویټ په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په 2 نمبر فلم پیکو دی چې 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په 3 نمبر فلم کچھ کچھ لوچا ہے دی. د برتانیا مشهور فلم ډایریکټر ډینی بوایل نه به فلم سټیو جابز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی د ایپل بنسټ کې خودون کې سټیو جابز په جون جوړ کړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر اساکسن په کتاب جوړ کړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د جون د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد خودل شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلم ایکټر مایکل فاسبندر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 منټه مړ شوی وو. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Planet's going to shift on its axis 9 forever. Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war and this.
You can't write code. You are not an engineer. What do you do?
The musicians play the instruments. I play the orchestra. I sat in a garage and invented the future
because artists lead
And Hex asked for a show of hands.
I love that you don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you.
You're the only one who sees the world the same way I do.
No one sees the world the same way you do.
د امریکا هالی ووډ مشهور اداکار رابرټ ډینیرو نوې فلم دی انټرن ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې اني هاتوی هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډینیرو د ریټایر کېدو وروسته د فیشن په یو کمپنی کې کار شروع کړی. د دې کمپنی مشره اني وی. دا یو مزایه فلم دی. فلم دی انټرن با د سپتمبر په 25مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Okay, Benjamin, I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80.
Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program?
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules Austin.
Any tips before I go in?
Blink.
Blink.
She hates when people don't blink. It weirds her out.
Hi, Jules. I'm Ben, your new intern.
I'm glad you also see the humor in this.
Be hard not to.
I will email you when I have something for you to do.
I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me.
So you're Jill's new driver?
No, actually, I'm her intern.
That's hysterical.
My internship keeps busy.
Mr. Congeniality. Everybody loves him.
You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking.
Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to...
نندی سینما مشهور مزایه اداکار ارشد وارسی نوې فلم ګډو رنگیلا با د جولای په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې امیت شاه، رونت رای او ادیتی رای هم کار کړی دی. په فلم کې د هندي ټولنې کې تعصب په مزایه انداز کې ښودل شوی دی.
ګډو رنگیلا اور پارٹی کی طرف سے آپ سبھی کا سواگت ہے.
कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है.
हम क्यों नहीं बन सकते गैंगस्टर?
रोटी भी पेट के बल लेट के खानी पड़ेगी.
तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है.
हम लोग किडनैपिंग नहीं करते, समझा?
कम से कम 10 करोड़ की फिरौती मिलेगी.
देख गुड्डू, हम लोग किडनैपिंग नहीं करेंगे, समझा?
सलमान पसंद है शाहरुख.
बिल्लू बैलवान,
आप सब लोग आग की शामी.
बिल्लू हाथ जोड़कर वचन देता है कि 2 दिन के भीतर अगर दोनों की लाश आड़े पेड़ पर लटकी नहीं पाई तो बिल्लू एक बाप की औलाद नहीं.
ओ गुड्डू, दाया अंडा के बाया अंडा?
भाई बाया नहीं, नहीं भाई भाई दाया.
तो तू कंफ्यूज कर रहा है यार.
साहब हम तो मामूली ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, बस गा बजा के गुजारा कर लेते हैं.
गाते कम हो तुम दोनों, बजाते ज्यादा हो.
अब बदला लेना, गोली मारना तो मार लो, लेकिन पहले इसको मारना.
रंगीले?
क्योंकि इसका आईडी ऐसी का था.
तो क्या?
मुझे लगी है भूख, मैं तो खाना खा के मरूंगा.
हिंदी सिनेमा लुमड़े 3D डांस फिल्म ABC 2 ट्रेलर पोर्शे वेदे. फिल्म एनी बॉडी कैन डांस 2 के जवान अदाकारानु वरुण देवान, श्रद्धा कपूर और प्रभा देव कार कड़े दे. पर फिल्म के खुद शिवी चीद हिंद द डांस या वडला सरंगा पुल उरूज और जवाल गोरी. फिल्म ABCD 2 बा द जून पर नुरलसा मनेटा नुमाइश ला पारावलानी कीगी.
वेगस में सबसे बड़ा हिप हॉप कॉम्पिटिशन होने वाला है.
तू है कौन?
शुड आई टेल हिम और शो हिम?
Get ready for Vegas.
You like Indian food?
I love Indian food. She likes Indian food.
Dima, 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 dima.
गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकेंड चांस।
हजारों में आग है जितनी, है लहू खोलता मेरा इन रंगों में फिर भी खाक सारों का।
कदर मना उरिन को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम दनड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरान उन की मालूमात वावड़े दल उस पल कोरबा गोलायास ते इजाजा वर्कड़ी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्याह हाजिर यू तरहगी पूरी पलवी अल्लाह मुस्बारन। مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په ونی خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په پا پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمې زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکولو پر وخت د ځوانانو پله درنه وي. که څه هم په پا پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټي وي چینلونه، ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي، خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی؟ دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري، میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې دا وخت تر 100 زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورځپاڼې دي چې په مستقله توګه خبرونه، راپورونه، ځانګړي خبرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څه غوښتنې لري، د مومنت ایجنسی له حلیمزو سره اړه لرونکی ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې تر 50% زیات ځوانان دي، نو د ځوانانو لپاره دي ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% دی، که د 50% نه ابو فیصدی به د نوجوانانو، نو چې موست دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډیر زیات ریشو ده کنه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره داسې صحت مندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حواله سره، د موجوده حالاتو زده کړې حواله سره هم هغوی زده کړو کې، او د نورو یونیورسټینو د بارني یونیورسټینو په کنټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زموږ ملک کې څه کمی دی چې هغه موږ پوره کړو، چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي، د هغوی سوچ منفي پاتې نه شي.
د مومند ایجنسی له پنډیالي سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي.
زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ته نخه نخه پروګرامونه وچلی، خاص کر د تعلیم باره کې، کوم د آینده نسل چې را روان دی تشدد نه زمونږ ذهنونه واوړي او ښه نخه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زمونږ ذهنونه بوزي، چې زمونږ د خوشحالۍ طرف ته، د کومه معاشره چې کم ده، د کم خلک چې دی، د دوی دا ذهن، دا کم کنفیوژن چې کم دی، دا کم احساسي کمتري چې کم ده، دا کم از کم ختم شي او زمونږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي، دا ذهنونه هم زمونږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملک.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي ځوان نصیب وزیر وای رسنۍ باید تعلیم، سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک ته چې کوم څه حالات دي، لکه خلک خبرول، دغه یو د میډیا غټه ریسپانسیبلټي ده، خو په چار داسو چې موږ په غش مطلب سن سنخیزي نه روالي، دمر از یوت نه هایلایټ کوي، او غټ موږ د پاکستان د میډیا نه غټ غمیر دا غوړي چیرې چې کوم سپورتس ایونت کې، خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کېږي، ایونتس کېږي یا مطلب سره سیمینارس کېږي یا نرا ډیولپمنټ سیکټرز باندې چې څه شي کېږي، په چار دو چې هغه د موږ پاکستانی میډیا هغه تاسو ته توجه ورکو، ټیک ته د کومې مسلې چې روانې دي پداسې چې دی امپارشل شي، چې داس نوی چې یاره دی یو سایډ ته شي، بیلنس په خپل ریپورت شي، دی بیلنس وسو.
د مومند ایجنسی له غلنی سر الرونکی ځوان فوزی خان مومند هم وای چی پاکستانی رسنوی ته پکار د چا اخلاقی اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او سره د تعلیم روغتیا او ټولنیز ستونزو ته پوشش ورکړي او رستپاتې سیمه ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال منی خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کم څه پیش کول غواړي هغه نه مخ کی او کار دا دی چې یاره دوی خپل رپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ اف ایتکس په هغه کې شامل وي، بیا د هغې نه علاوه کم پروګرامونه پیش کړي، نو په هغه کې زمونږ چې کم بیسک ضروریات دي بنیادی په هغه کې هیلت ایجوکیشن یا کم سوشل پرابلم شو زمونږ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي. چېرې یو علاقه کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسلټی شته، دا مسلې چې کم دی هغه د ګراس روټ لیول نه دا روچتی کی او دنیا ته وخی د پاکستان نور علاقو ته وخی اوس په لاور کې رسم مساله دلته هیلت او ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه چې تال ته لګي یو معمولی مسله دی روچته کړی یا د سی نور مسلې چې الکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پختونخوا شو بلوچستان شو قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی هغه نه روچتی.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې لکبل د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په بنو کې میش د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرو نور کول بند کړي.
سوشلی شوس چې څمره دی بالکل د دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دی کرایم رپورټینګ دی دا بالکل څو وخت دغه سایت تک او سوشلی شوس چې څمره دی په دغه باندې د بخیر ډیر زیات پروګرامینه او کوم چې پداسې سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو ان بیمارو ان چې څمره د معاشره خلک ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا وکسه په شاري نه شمادو دادو نو رپورټرونه چې کیم دی یا چې د کیمه مرکزی پالیسی وی د ټی وی د اخبار اته په چار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روخلی چې خپل ځون وویني په چې یاره د میز مسالې باندې وکی چې د خلک وژاګد د چا د به مسالې دو د چا د روډ مسالې دو د چا د هیلت مسالې دو د چا د ایجوکیشن مسالې دو څک معذور دی چې ته امداد په چار دی د دنیا ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځون ورسوي.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکی د کوز دیر یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري وای چې رسنۍ دی بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پنه شکړي نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکړ دا دي چې کم ځیږي هغه هر یو ډریسټ تور سي هر یو کلی تور سي بیا هر یو کلی کې هر محلې تور سي هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریئل مسایل سي کم چې بیسیک نیډز دي هغه اگر واخلی هغه چې کم دی هغه باقی ملک ته شو کی کومګل ته ګورو یونیورسيټي خبرو او کوم په یونیورسيټي کوم ته هغه فیسیلټیز ملاويږي کومګل کلی تلاړ شو کلی کوم ته هغه فیسیلټیز نه ملاويږي دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي چې کله د یو بشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پرشي په میډیا پترو باندې مخه تراشی پوره کیږي بوله چې هغه مخه تراشی
لفاټاو د پاکستان د ورسته پات سیمو سره اړلونکي ولس له پاکستاني رسنوي ګلمند یا وای چې دوی له پامه غرزولي او ټول وخت د لوی شارونو پیښو تور کړی دي. د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو لکباله د فاټاله بیلابیل سیمو څخه به کورسوي کډوال ځوانان وای چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نور تکوي. د خبر ایجنسی له تیرا سره اړلرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستانی رسنۍ د قبایلی سیمو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټه بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زمونږ د فاټه خلک ډېر متاثر شوي دي، ډېر ځلن شوي دي، موږ مطالبه د میډیا نه، د حکومت نه، د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چې وس لري د دې خلکو په سنسریټي سره توجه ورکړي، کوریج ورکړي، د دې مسایل حل کړي. دا نه صرف اناؤنسمنټ وو پکې، بیا هغه چیک ان بیلنس نه اوس په نس وخت کې 25,000 روپۍ ورته اناؤنسمنټ کړي، حالانکه پیغام دی خو هیڅ نه کېږي. د کورونو چې کوم د دې تباهي شوې ده، زمونږ ډیمانډ دا چې د میډیا په دې رول کې حکومت په دې باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټه کې کومه تباهي شوې ده چې دې کم از کم سنس مطلب د کونو د ابادکاری پرسن اس وکي.
لا اف ار لکی سره اړلرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ د وطن مهمه مسلې راوسپړي خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان مړی نه خو مې دا باور پښترای نه خو بیا خو د توسو په وسط سره دا وښتنه کو چې خدای دې پوره د میش د وطن کې مسلې دي، عملی مسلې دي. غوټه خبره دا غو چنن ټیم کې میش په وطن کې کې مدد شتګرته په نوم پند کیسه خبره روانه دو په چار دا غو چې پاغه ښه پروګرامینه وشي خو پروګرامینه خو هغه خلک په کو کو چې هغه کې میش د وطن په مقافون نه موجود خلای د جرګه خلای په خبره کې صاف یی مطلب د وطن مسله جواته کو اته حل درستل یو طریقه کار وکوا غا میسج خلته ورسی بیا کدای شي تاسو خلکو ډیر وچ ان شاء الله جن ډیر زده کړو کی به سبو ز د سبل د سبل د سبل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کدای شي د ډیر مسلې میج دغه سره حل خشي او د تور تیر نه مجرو خوځي
د شمالي وزیرستان عصمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي جنسانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي
موږ چې قبایل ایجنسی چې کمې دي سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي دی چې کله ټاک شو کی نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارٹی ورکر یو پارٹی ورکر چې دی ټاک شو ته وغړي هغه ظاهره خبر ده هغه نه زما د قبایل بقا غواړي نه د پاکستان بقا غواړي هغه د خپل پارٹی بقا غواړي چې کم د دې په خپل مفادات دي نو هغه چې راشي زموږ چې کم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټاک شو کې وغړي هغه د وغړي چې را تاسو خلک ولې چې یو پارٹی ممبر چې هغه زما د علاقې نه هغه به دومره خبر نه زبر ډیر خبر وو
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خبروي نو ولس اخیسته ورسخه کوي د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم کتاب او خاورې سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کول پام د عدم تشدد پر خوا واوړي
پښتون ډیر زیات د احساس محرومه شکر شوی دی خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا ته ذکر وکړو خو د پښتني میډیا نشته کنه هغه په پښتني د پوره د ځکه سن شکړلای مش کا وکسی کنه چې پښتني چاینلی نه دی په پښتني ژبه کې هغه د پښتني نه دی دا مش بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چیرې د خلک سره شکړل غوړي نو په کور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامي نه وکړو کنه چې ارتلین کې نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف ته مایل نکو هغه د عدم تشدد طرف ته مایل کو هغه په ذهن کې هغه خل هیرو ګون جوړ کو چې چا د قلم د کتاب د ادب یا د خور سره مینا دو په زید هغه چې د کې ملک اوس پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود غاو هیرو داسې لکه کیم چې د فوج ول کسون دی کنه هغه هیرو ګون وی اغه حکیم چې مش سره حکیم شخصیت لکه خاص کر بچا خان شو یا د مش نور پښتونو شول اغه کسون خو به د نظر انداز کړي
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولي او سوکالي په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي خو د دوی په خبره رسنی په دې کې ډیر مهم رول وبولای شي ترڅو د خپل خبرونو لالاري یو مثبت بدلون رامنځته کړي میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی چشتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري
نظر میرا گڑوے دچ پہر نظر میرا گڑوے میں دزڑا سارا پجا گاڑوے میں دزڑا سارا پجا گاڑوے دچ پہر نظر میرا پہر نظر میرا گڑوے جانند نظر سپرلی اور واغز د جانند نظر سپرلی اور واغز د جانند نظر سپرلی اور باغاز دا جانا دا نظر شیخ رازا قد زلزا گلر شیخ رازا قد زلزا